راس په جشوې په رواني وسط کې به د مثلث اوومې ورځې خپرونې واورئ، خو تر هغه مخکې خبرونه. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت د لیندې په 14مه د افغانستان د سندیزو حوزو په ځینو برخو کې د احتمالي سیلابونو او د اوبو د سطحې د لوړېدو په اړه خبرداری ورکړی. د وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې د هیواد د هوا پیژندنې د ادارې او د معتبرو نړیوالو موسسو لخوا د ترسره شوو هایدرو میترولوژیکي ارزونو په اساس د هریرود او د هلمند د سندیزو حوزو په اړوندو سیمو کې د نسبتاً سختو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو د راوتلو اټکل کېږي. د دې وزارت په وینا د کشک او کاشان، هرات، فراه، هلمند، ترینکوټ او زابل د سیندونو پر غاړه په پرتو سیمو کې د ورښتونو او د اوبو د کچې د لوړېدو له کبله د سیلابونو امکان شته. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت د سیمو له اوسېدونکو غوښتي دي چې د سیلابونو په صورت کې د کوزو سیمو خلک خبر کړي او په دې توګه د احتمالي انساني تلفاتو مخه ونیسي. په کندهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په تیرو درې ورځو کې د سپین بولدک له لارې د افغان کډوالو د 360 زیاتې کورنۍ هیواد ته راستنې شوې دي. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست پرون پر خپله ایکس پاڼه خبر ورکړ چې د راستنېدونکو کډوالو د نوملیکنې د کمیټې مسؤلانو د تختهپل ولسوالۍ په انځرګل کمپ کې 322 راستنې شوې کورنۍ ثبت کړې دي، خو په بیان کې نه دي ویل شوي چې دا کورنۍ په خپله خوښه هیواد ته راغلي او که په جبري ډول له پاکستانه ایستل شوي. د پاکستان وقت حکومت د حقوق افغانانو د ایستلو لړۍ چې د چارواکو په وینا په دې هیواد کې د استوګنی اسناد نه لري د نومبر په لومړۍ نیټه پیل کړه. د نړیوالو ټولنو او طالب چارواکو د معلوماتو له مخې تر اوسه له 460,000 ډېر افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا UNHCR د لوګر په محمد اغه ولسوالۍ کې د یو پرمختللي روغتیایي مرکز د جوړېدو خبر ورکړی. UNHCR وایي چې دا مرکز د افغان ټولنې د روغتیا د احیا بنسټ په مرسته رغولی. په افغانستان کې د UNHCR مرستیال یان سټورډال پرون پر ایک شبکې د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې د لوګر ولایت په دې سیمه کې ګڼ شمېر راستنېدونکي او بې ځایه شوي کډوال استوګن دي او د ده په وینا د دې مرکز جوړېدل به معیاري صحي خدماتو ته دوی لاسرسی اسانه کړي. د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې ډېرې کمې شوې، د دې هېواد د روغتیا سکتور له جدي ستونزو سره مخامخ شو. په پام کې ده چې ترکیه، رومانیا او بلغاریا په تور سمندرګي کې د لامبوزنو ماینونو د پاکولو په اړه یو موافقه لاسلیک کړي. د ترکیې دفاع وزیر یاسر ګولر پرون وویل چې په دې اړه موافقه له څو میاشتو خبرو وروسته لاسلیک کیږي. د تور سمندرګي په حوزه کې د ناټو غړو هیوادونو د روان کال په اپریل کې د پولنډ، ګرجستان او اوکراین له چارواکو سره په کتنه کې پر اوکراین د روسیې له بې دلیله یرغل وروسته په تور سمندرګي کې د ځای پر ځای شویو ماینونو د پاکولو په اړه خبرې وکړې. همداراز د دې دریو هیوادونو د دفاع وزیرانو په 13 اکتوبر میاشت کې په بروکسل کې او 13 میاشت په انقره کې پر دې طرحه د وروستیو خبرو لپاره غونډې وکړې. او یو لوی جرثقیل پرون د پاریس د نوتردام د کلیسا د منار سر ته یو نوی میسي چرګ پورته کړ. دا په داسې حال کې ده چې موظف کارګران هڅه کوي چې د دې تاریخي کلیسا د بیا رغونې چارې په راتلونکو 12 میاشتو کې بشپړې کړي. د نوتردام تاریخي کلیسا د 2019 کال د اپریل د 15مې په ورپېښه کې سخت زیانمنه شوه او چت یې ونړېد. په پام کې ده چې د دې کلیسا د منارې پخوانی میسي چرګ او د ګلانو ګېډۍ چې د سوځېدلې برخې په کنډوالو کې روغ رمټ وموندل شول د نوتردام په نوي موزیم کې نندارې ته وړاندې شي. د فرانسې په پلازمینه د نوتردام د کلیسا رغونه په 12مه میلادي پیړۍ کې پیل شوه او چارې څه باندې 200 کلونو په ترڅ کې پای ته ورسېدې، خو وروسته په 19مه پیړۍ کې ځینې نورې برخې هم پرې ورزیاتې شوې.
سلام و خوش آمدید. تغییر اقلیم بر زندگی شما چقدر تاثیر گذاشته؟ ده ها هزار تن به شمول مقام های تراز اول کشورهای مختلف جهان بر اشتراک حضوری و مجازی در نشست تغییر اقلیم در شهر دبی هفته گذشته ثبت نام کردند. روز سه‌شنبه خبر رسید که بیش از 60 کشور به شمول ایالات متحده تعهد کردند که انتشار گازهای گلخانه‌ای مرتبط با سرمایش یا سردسازی را تا سال 2050 به طور چشمگیر کاهش دهند. اما از افغانستان تحت حاکمیت طالبان هیچ مقام به نشست زیر نام کاپ 28 در دبی دعوت نشده و شنیدیم که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران اصلا شرکت نکرد و هیئت ایران هم در اعتراض به حضور اسرائیل نشست را ترک کرد. اما مردم در افغانستان و ایران از پیامدهای تغییر اقلیم رنج میبرند. چرا این موضوع مهم است و در آینده دورون نزدیک چه خواهد شد؟ شما هم میتونید نظریاتتان از زیر همین بحث در فیسبوک رادیو آزادی بنویسین. اگر مثلث را در یوتیوب میبینین لطفاً صفحه یوتیوب رادیو آزادی را سابسکرایب کنین. گپ میزنیم با دکتر نجیب الله صدید، کارشناس امور آب، و شهریار سیامی، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی، رادیو اروپا آزاد. جناب صدید، از اینجا شروع کنیم که خود تغییر اقلیم چیست و این گازهای گلخانه‌ای به چه معناست؟
تشکر، افتخار بخشیدین. من سلام خدا خدمت شما، خدمت شهریار صاحب و تمام بینندگان گرامی عرض میکنم. ببینید، به زبان بسیار ساده، تغییر اقلیم تغییرات طولانی مدت شاخص های آب و هوا اطلاق میشه که شاخص بارز از او درجه حرارت است که با مقایسه دوران قبل سنتی در حقیقت تغییراتی که در او وجود میاد و به او تغییر اقلیم گفته میشه. خب حالا سوال عمده است که چرا تغییرات درجه حرارت کره زمین بالا میره و چی باعث از این بلند رفتن گرمای زمین میشه؟ در اینجا در حقیقت ما اگر ما به صورت طبیعی به زبان بسیار ساده به این موضوع نظر بندازیم، ببینیم به صورت طبیعی شعاع آفتاب به کره زمین میتابه و مقدار از این دوباره منعکس میشه و قسمت از این تشعشعات که به شکل انرژی منعکس میشه در حقیقت در اتمسفر زمین توسط گازات از قبیل کربن دای اکساید و دیگر گازات در حقیقت باقی میمانه که امی گازات باعث شده که زمین در حقیقت جای برای زندگی برای حیات باشه و در حقیقت یخبندان نباشه. اما وقتی در حقیقت زمین مردم در بعد از اینکه انقلاب صنعتی صورت میگیره، گازات گلخانه‌ای مقدارشان در اتمسفر زمین به اندازه زیاد میشه و گفته میشه که با مقایسه سال 1750 50% گازات گلخانه‌ای کربن دای اکساید به صورت عمده در اتمسفر زمین افزایش یافته. با افزایش گازات گلخانه‌ای یا کربن دای اکساید به صورت عمده همین تشعشعاتی که به زمین برخورد میکنند دوباره به فضا در حقیقت بسیار مقدار کمش منعکس میشه و مقدار زیادی از این تشعشعات یا انرژی آفتاب در اتمسفر زمین باقی میماند که این باعث میشه که درجه حرارت کره زمین به صورت سرسام‌آور افزایش پیدا کنه و در سالی که ما شما قرار داریم گفته میشه که سال 2023 سال ریکورد درجه حرارت است تا از زمان که درجه حرارت کره زمین به ثبت رسیده و گفته میشه که ماهایی که ماه امسال بود، مثلا ماه نوامبر، اکتبر، ماهایی بودن که از به صورت از اوسط ماهای نوامبر سالهایی که به ثبت رسیده ریکورد بودن. یعنی مقدار بله. در
تشکر از این مهم است واقعا این توضیحات شما به زبان ساده. اما گازهای گلخانه‌ای مرتبط با سرمایش و سردسازی که حالا بیش از 60 کشور شنیدیم که تعهد کردن که به صورت چشمگیر کاهش میدن چیست؟ کوتاه اگر بگوین.
تشکر. ببینید، این گازات از جمله گازاتی هست که به صورت طبیعی در طبیعت موجود نیست، مثل کربن دای اکساید که مثلا از میتان نباتات آموره به فضا رها بسازه، یا میتان که مثلا گاز یک گاز طبیعی گفته میشه. این در حقیقت از روی صنعتی شدن یا در حقیقت گاز است که در توسط انسان ها وجود آمده و این به خاطر مهم است که در قطع قشر اوزون تخریب میکنه و تخریش میکنه و اوزون، قشر اوزون، بالاترین طبقه قشر اتمسفر، به خاطر مهم است که در قطع ماورای بنفش، شعاع ماورای بنفش که بسیار برای حیات انسانی، برای بخصوص جلد انسانی بسیار زننده و مخربه است، در حقیقت این لایه را تخریب میکنه و اون لایه اوزون لایه است که یک گفتم محافظت ایجاد میکنه در مقابل تشعشعات مخرب ماورای بنفش و در حقیقت اون من حیث یک فلتر در حقیقت ایفای وظیفه میکنه. این به این خاطر مهم است که این گازات هم چون در صنایع مثل صنایع سردسازی در بعض صنایع دواسازی از ای گاز استفاده میشه، به این خاطر ای هم یک قدم مثبت است که کاهش از این بخصوص در ترمیم دوباره قشر اوزون سهم خواهد داشت.
رادیو آزادی، دو دهه اطلاع رسانی برای میلیون ها تن در افغانستان، با دقت، سرعت، بی‌طرفی و فداکاری. دهه سوم با شما تازه آغاز می شود از طریق رادیو، تلویزیون و آنلاین. رادیو آزادی در هر جا با شماست. گزارش از ما، قضاوت از شما.
یعنی تا جایی که ما دیدم و خواندم، تغییر اقلیم ناشی از سردسازی چیزای مثل غذا و دوا و همچنان استفاده از انرژی برای فعالیت ایر کاندیشنرها یا دستگاه سردکن، با گزارش خبرگزاری رویترز، انتشار این گازها به هدف سردسازی در حال حاضر حدود 7% از انتشار گازهای گلخانه‌ای جهان را تشکیل می‌دهد و انتظار می‌ره که با ادامه افزایش درجه حرارت تا سال 2050 سه برابر شود و پیش‌بینی می‌شه که حدود 3 میلیارد دیگر ایر کاندیشنرها یا دستگاه‌های سردکننده دیگر در سراسر جهان نصب شود که بیش از 2 میلیارد سردکن فعلا در نقاط مختلف جهان نصب است و وجود دارد. به هر حال بیشتر در مورد تاثیرات تغییرات اقلیمی در افغانستان صحبت میکنیم، اما عدم حضور آیت ایران در نشست بین المللی کاپ 28 به چی معناست شهریار؟
مصطفی جان، در این نشست حدود 200 کشور شرکت کردند به جز 2 کشور، ایران و افغانستان، و این خیلی عجیبه که آیا این 2 کشور تافته جدا بافته از جهان هستند. ایران نمایندگانش شرکت کرده بودند ولی ترک کردند جلسه رو به این بهانه که نمایندگان اسرائیل شرکت کردند، در حالی که هیچ کشور دیگری این اقدامو نکرد، ترک نکرد، و ما میدونیم این یک نشست غیر سیاسی برای کل کره زمین در نظر گرفته میشه. هر انسانی در هر ملیت و هر مذهبی ممکنه تحت تهدید قرار بگیره با این وضعی که پیش میره، بعد قرار گرفته، ولی ایران متاسفانه نمایندگانشون ترک کردن این نشست رو به این بهانه سیاسی. اما حضور ایران خیلی مهم بوده، برای اینکه ایران با اینکه یک کشور صنعتی محسوب نمیشه، اما همیشه یکی از این 10 کشور بیشترین تولید کننده گازهای گلخانه‌ای جهان بوده. در سالهای گذشته که آمارها و ارقام و اینا رو میبینیم، ایران جز این 10 تای اول بوده. پس حضورش خیلی مهمه و تعهد دادنش به رعایت این قوانین بین المللی که قرار توافق بشه خیلی مهم بوده.
رادیو آزادی، 2 دهه اطلاع رسانی برای میلیون ها تن در افغانستان، با دقت، سرعت، بی‌طرفی و فداکاری. دهه سوم با شما تازه آغاز می شود از طریق رادیو، تلویزیون و آنلاین. رادیو آزادی در هر جا با شماست. گزارش از ما، قضاوت از شما.
و همونطور که پیشتر هم گفتیم در مورد طالبان، جالب است که هیچ مقام از حکومت طالبان دعوت نشده و این نشست، و ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به تازگی در شبکه ایکس تویتر سابق اعلامیه اداره حفظ محیط زیست افغانستان منتشر کرده که در او اعتراض شده که این اقدام ظلم است در حق مردم افغانستان. خب همونطور که میدونیم از زمان بازگشت طالبان به قدرت در آگست 2021 هنوز هیچ کشور اونا را به عنوان حاکمان مشروع افغانستان به رسمیت نشناخته. اما جناب سدید، عدم حضور طالبان در این نشست از دید شما چقدر میتونه اهمیت داشته باشه؟
ببینم، من خیلی این موضوع را از یک دید دیگه ببینم. مالکای اصلی افغانستان مردم افغانستان هستند، متضررین و ذینفان تغییرات اقلیم مردم افغانستان است. بنابراین نیاز است که از مردم افغانستان در کاپ 28 نمایندگی صورت میگرفت. ما با ملاحظات و حساسیت های دنیا هم اونا را درک میکنم، اونا که حساسیت های خود دارن، بعض ملاحظات خود دارن، اما ما پیشنهاد بایی بود در چند جلسه که با بعض ارگان های تنظیم کننده داشتیم این بود که شما باید متخصصین افغانستان ها که متخصصین میشه از داخل افغانستان باشن یا از بیرون از افغانستان باشن به این جلسه دعوت کنین تا حداقل صدای مردم افغانستان به گوش دنیا رسانیده شود. چون افغانستان یک کشور نیست که ما بگویم خب کمتر متضرر میشه. در جمله 6 کشوری است یا در جمله 10 کشوری است که زیادترین اضرار را از تغییر اقلیم میبیند، در واقع ششمین کشوری است که بیشترین اضرار را از تغییر اقلیم میبیند، در حالی که هیچ نقشی در تولید گازهای گلخانه‌ای ندارد. بنابراین این یک گونه ناانصافی است که هیچ صدایی از افغانستان نباشد، در حالی که این ممکن بود که متخصصین یا فعالین محیط زیست تغییر اقلیم که در افغانستان فعال هستند اونا در این جلسه شرکت میکردن و یک گونه نمایندگی از افغانستان صورت میگرفت.
خب نشانه های تغییر اقلیم را در افغانستان میبینیم، مثلا خشکسالی، سیلاب ها، گردباد ها، زلزله که به تازگی در ولایت هرات در غرب افغانستان در همسایگی ایران شاهدش بودیم. از دید شما کدام یک از این آفات طبیعی بیشتر افغانستان تهدید میکنن در آینده؟
ببینید افغانستان تغییراتی که افغانستان یا تاثیراتی که بالای افغانستان در این سالا ما شاهدش بودیم، بارسترینش خشکسالی ها بوده که خشکسالی ها هم تعدادشان زیاد شده و هم شدتشان زیاد شده. یعنی به این معنا که ما فعلا در سال سوم خشکسالی بسیار شدید قرار داریم و شما میفهمین که یک خشکسالی وقتی برای 3 سال دوام میکنه تاثیراتش یا در حد اضرارش چندین برابر اضافه میشه. و تاثیر دومی که افغانستان در این سالا شاهد بود و عبارت از سیلاب ها بود. باران های آنی وقعاتش زیاد شده. با سال قبل در ولایت لوگر در رونسالی خوشی شاهدش بودیم، چند سال قبل در ولایت پروان شاهد سیلاب های عظیمی بودیم که گفتم میشه به سیلاب های هزار ساله باشه. یعنی در هر هزار سال به این شکل یک حادثه طبیعی میتونه که رخ بده. در پالی از او گرد ریزگرد ها هست، طوفان های گرد خاک هست که هم در غرب افغانستان در مرز با ایران و همچنان در شمال افغانستان از دشت های آسیای میانه در حقیقت ریزگرد های بسیار مخرب و در حقیقت بسیار طولانی که حتی تا کابل هست تاثیرات از او امسال ما شاهدش بودیم رسیده. موضوع زلزله که شما ذکر کردین، ببینید زلزله تاثیر مستقیمی با تغییر اقلیم نداره اما تاثیرات غیر مستقیم داره. به این معنا که ما در هندوستان به طور مثال شاهد از این بودیم که سالی که بارندگی زیادتر میشد لرزه های زمین هم در واقع کمتر میشد، اما سالی که بارندگی در هندوستان کمتر است لرزه های زمین هم کمتر به ثبت میرسید. همچنان در کوپه های هندوکش وقت پوشش برفی و یخچال ها کمتر میشه، در حقیقت کل قشر زمین سبک میشه و این در حقیقت امکان میتونه یا احتمال از ایره داره که در توازن قوا بین قوای تکتونیکی زلزله و قوه قشر زمین در حقیقت یک نوع عدم تعادل بیاره، اما تا حال ارتباط مستقیم بین زلزله و بین تغییر اقلیم که او را ساینس ثابت کرده باشه وجود نداره.
تشکر از این توضیح هم. خب شما از خشکسالی یادآوری کردین، ما با مردم که صحبت میکنیم در افغانستان اونا واقعا یکی از نگرانی های هستیشان خشکسالی هست، مخصوصا در روستاها و قریه ها، و میگن که به آب آشامیدنی هم دسترسی ندارن. بخش از صدای مردم را میبینیم و زود برمیگردیم.
لباس ها معمون شوی خانه ظرف های مهم نشوی همه مریض همه عدد تیمی او که پیدا نشد یعنی چیار کنی آدم تشنگی یک دقیقه همه میکنی که مال حال سودا میکنی پیدا تونی یه تشنگی چی رقم کنی چه ها هچ که بکنه پنج تا چه ها کنه موش که هم با آب نخواد همه خوشک
ایشتا و ایشتا لوها یعنی لوها خوردم شه های مبلی جی کنه برای برم چه همه لوها باز ببرم همه اونا میخوره از دست تشنگی اگر همه اونا منظور اگر چیز میموره
تغاظر داریم که به ما از طریق یعنی چیز کمک شده به
به ما نلکشی بیتینه که من مولا ما همه تلاف شده چورتا ایوانی داشته ما همه تلافه برا
ای جوی او بود ساله که او بود ناله که خوش چیده که یک سال میشه که او بود تیمز اینا پیش نمده ایچی اینا الان همی سرسه بود خوش چید اینا هر رشید اینا قد چید همه رو که از خوشکی سولی از خوشکی
خب شهریار اگر یک مقدار مشخصتر در مورد تأثیرات تغییر اقلیم در ایران به ما بگویی که از چه قرار هست مردم عمدتاً از کدام پیامدهای تغییر اقلیم بیشتر شکایت دارن؟
بله من شاید بگم که یکی از کشورهایی که ما تغییرات اقلیمی رو به وضوح میتونیم ببینیم ایران هست و بزرگترین مشکلشون بحران آب هست الان و همونطور که شما اشاره کردین در افغانستان هم این خوشسالی هست، در ایران هم هست. ما خیلی جاها کمبود آب آشامیدنی و کمبود آب برای کشاورزی رو داریم و تالاب ها و دریاچه ها دارن به مرور از بین میرن. یک مثال خیلی عمدهش تالاب ارومیه است در شمال غربی ایران که بزرگترین دریاچه فلات ایران بوده ولی این تقریبا از بین رفته، به حدود 4% رسیده، یعنی اونجا به یک شورزاری تبدیل شده. این یک بحران، یک فاجعه است برای مردم اون منطقه. این یک مثال. چندین دریاچه های دیگه هست از این تالاب هایی که از بین رفتن، از جمله بختگان و همینطور هامون که در سرحد افغانستان قرار داره و این موضوع تنش بین دولت های ایران و افغانستان چه پیش از طالبان چه همکنون با طالبان هست، به دلیل اینکه خب هیرمن اینو آب میرسونه و هیرمن هم از خاک افغانستان میاد و همیشه این اختلاف بین اینها وجود داشته. اگر من بگم بحران آب بزرگترین مشکل تغییرات اقلیمی در ایران هست.
حتما در این مورد بیشتر صحبت میکنیم و از جناب سدید هم میپرسیم، اما ممکن است از چشم دید خودت بگویی در ارتباط به تغییر اقلیم و تأثیراتش در ایران.
بله ببینید، من در ایران که بودم، یعنی حدود میتونم بگم 15-16 سال پیش، من فیلم میساختم، مستند میساختم، به طبیعت میرفتم و الان بسیاری از اون تصاویری که در ایران گرفته شده وجود نداره. یعنی اون تالاب‌ها و جنگل‌هایی که رفتیم تخریب شده، از بین رفته و دیگه وجود نداره و اون تصاویر آخرین‌ها هستن که ما داریم، از جمله مثلا تالاب بختگان، از جمله تالاب ارومیه، از جمله هامون که به مرور ما خوش شدن هامون رو می‌دیدیم و اینا. الان یکی از فیلمبردارای من به چند روز پیش داشت صحبت میکرد، گپ میزدیم، میگفت دیگه اینها وجود نداره، اونجایی که ما رفتیم فقط تصاویرش وجود داره و از بین رفته در طول این 15 سالی که من در ایران نبودم و این خودش نشون میده که چه اتفاقی داره میفته.
تشکر از این. خب جناب سدید، همونطور که شهریار هم بهش اشاره کرد به تنش آبی که ما شاهد تنش آبی بین طالبان و ایران بوده ایم، جنجال حقابه ایران از رود هرمند یک موضوع جنجالی و خبرساز بوده. خب روایت‌های رسمی هم متفاوت است. مثلا طرف ایران مدعی است که در افغانستان سدسازی شده، اما طرف طالبان میگن که خشکسالی است و میزان بارش باران کم. در سمت شمال افغانستان کانال قشتپه برخی از کشورهای آسیای مرکزی از جمله ازبکستان را نگران کرده. حال تغییر اقلیم در چه حد میتونه که تنش ژئوپلیتیک موجود را تشدید بکنه در آینده؟
بلکل ببینید، گفتم میشه که آب یک منبع است که شاید در حقیقت مایه یا مرکز تنش در منطقه بگرده. در خصوص موضوع حوزه آبریز هلمند که ما را با جمهوری اسلامی ایران مشترک داریم، در حقیقت این منطقه سال سوم است که شاهد خشکسالی است و چون نبود یک مکانیزمی که تبادل ارقام صورت بگیره و تبادل این معلومات صورت بگیره با ایران وجود نداره، در طی چندین سال وجود نداره. حتی از گفتم از سال 1971 که باید آب هلمند به امضا رسیده، در حقیقت این تبادل اطلاعات و معلومات که دقیقا وضعیت یک حوزه آبریز یا وضعیت بالا آب با پایین آب شریک بسازه وجود نداشته، به این دلیل هم بود که سال تنش‌ها به وجود آمد تا هایی که هیئت ایرانی اجازه پیدا کرد تا بره از دهراو دیدن کنه و در اونجا وقتی که اونا آب اندازه گیری کردن، دیدن که بیشتر از 90% کاهش در جریان دریای هلمند به وجود آمده و این خودش هم حالت استثنایی خشکسالی را نشان می دهد که در این حالت استثنایی افغانستان قادر به تحویل دهی عقابه و ایران نیست و حالت استثنایی است که باید کمیسرای دو کشور جلسه اضطراری دایر کنند و برای راه حل در حقیقت برای رفع موضوع برای کشورهایشان در حقیقت پیشنهاد کنند. در موضوع قشتیپه هم همچنان، چون قشتیپه می فهمین که تقسیم آب در حوزه آمبو دریا یک نوع توسط اتحاد جماهیر شوروی بین کشورهای جماهیر شوروی وقت یا فعلا آسیای میانه تقسیمات صورت گرفته که در اون مایده 1987 تاشکند را میتونیم ذکر کنیم، 1992 آلماتی را میتونیم ذکر کنیم. در تمام این مایدات با وجود که افغانستان دومین کشور است که زیادترین آب بعد از تاجیکستان با مدریا در قد از افغانستان وارد میشه، اما افغانستان دور نگه داشته میشه و هیچ دعوت صورت نمیگیره و فعلا کانال قشتیپه در قد مثل یک پکیج سرپرایز برای کشورها است و دلیل ازی که وقتی یک کشور بعد از 50 سال زیر بنای آبی خود انکشاف میده واضح است که برای پایین دست تاثیرات مخرب خود داره و این ما گفته میتونیم که اشتباهات گذشته باعث شده که آل کشورهای آسیای میانه از این میراث بعد جماهیر شوروی رنج ببرن و رای گفتگو بالاخره رای حل در این منطقه است. به نظر ما کشورها باید کلشان به این پای برده باشن که این منطقه دچار خشکسالی های شدید میشه، از تغییرات اقلیم متضرر زیاد میشه آسیای میانه، ایران، افغانستان، این کشورها و نیاز است که اینا سیستم آبیاریشان را مدرن بسازن، اتکا با آب بسیار کم باید بسازن، به صنایع دیگه رو بیارن که به آب کمتر نیاز داشته باشه و آب در حقیقت مختص بسازن به آب شهر و هرچی شما در حقیقت اتکا به آب کمتر میسازین آب اما قدر برای محیط زیست، برای طالاب ها، برای در حقیقت دریاچه ها مهیا میشه و این دلیل است که رای استفاده از تکنولوژی بهبود سیستم آبیاری در این منطقه بسیار مهم است.
تشکر از این. خوب طبعا تغییر اقلیم با مهاجرت هم ارتباط داره. اگر بریم داخل یک قریه یا روستا از اون سطح نگاه بکنیم شهریار، خشکسالی مثلا سبب میشه که یک کشاورز، یک دهقان محلی روستایش را رها بکنه بره به سمت شهر یا اینکه از شهر بره به شهر دیگه یا به کشور دیگره. چرا این موضوع مهم است؟ میشه که به ما و مخاطبان ما از آنچه که در روستاهای ایران میگذره هم بگویید در این مورد که آیا با مهاجرت چقدر ارتباط داشته؟
بله، یکی از عوارض تغییرات اقلیمی و تغییرات آب و هوایی که به وجود میاد همین مهاجرت محیط زیستیه که پیشبینی میشه در کشورهایی مثل ایران، افغانستان و کشورهای منطقه بیشتر باشه. این اتفاق در ایران شروع شده، یعنی شما مثلا دریای زاینده رود که خیلی بزرگ بود، آب زیادی داشت و تمام اصفهان و اطراف رو آب میداد، الان تقریبا خوش شده، خیلی کمتر آب داره و این باعث شد که کشاورزان بسیار زیادی به خصوص در شرق این دریای زاینده رود که زمین داشتن دیگه نتونن کشاورزی کنن، طبیعتا اینا درآمدشون رو از دست میدن، برای پیدا کردن کار میان به شهرهای بزرگتر، از شهرهای اطراف شروع میکنن، بعد اونجا کار نیست میان به شهرهای بزرگتر، مثلا فرض کنیم به اصفهان. بعد در اصفهان چه اتفاقی میفته؟ کار کمتر میشه، هزینه مسکن بالاتر میره، یعنی بخواین یه خونه بگیرین باید پول بیشتری برای اجاره بدین. اون اصفهانی هم تصمیم میگیره کم کم کارش جمع کنه بره جای دیگه، مثلا بیاد به تهران مرکز شروع میشه، آلوده میشه، بعد مردم تهران حس میکنن اینجا دیگه جای زندگی نیست. اونها چیکار میکنن؟ اونها شروع میکنن به خارج از کشور رفتن. به همین ترتیب میبینیم کشورهای اروپایی، آمریکا و کشورهایی که مقصد این مهاجران درجه، یعنی مرحله بعد کشورهای مثل ایران و افغانستان هستن، شکایت میکنن که چقدر مهاجر از ایران یا افغانستان میاد، حالا به اسم پناهنده اینها میرن، به صورت مهاجر کاری میرن، هر جوری به هر حال برن، کم کم شروع میشه این جمعیت حرکت میکنه میاد به کشورهای غربی. برای همین این چیزی نیست که ما فرض کنیم مثلا در افغانستان خوشسالی میشه، مثلا در قسمت ایران یک تالاب یا یک دریایی مثل زاینده رود خشک میشه، فقط در محدوده اقلیمی یا محدوده محلی باقی میمونه. کم کم این تأثیراتش میره به کشورهایی که اصلا باورتون نمیشه. ممکنه مثلا نروژ یا دانمارک تأثیر بیشتری ببینه. برای چی؟ برای اینکه مقصد اصلی مهاجران میشه. ایرانی ها یا افغان ها ترجیح میدن که برن مثلا به اون کشورها. و اینطوری میبینیم که در مثلا در هلند افغان به اصطلاح مهاجران به قدری زیاد میشن، ایرانی ها و افغان ها امثال اینها میرن، مردم اونجا کارشون کم میشه، تورم دارن، مسکن دارن و میرن رأی میدن به یک حزب راستی. ببینید تأثیرات عجیب زنجیروار دومینیوار از تغییرات اقلیمی و خشکسالی از کشوری مثل ایران یا افغانستان میره به اروپا میرسه. این نمونه ای از این اتفاقاتی که میبینین، مثلا از یک قریحه شروع میشه به قول شما و تأثیرش رو در یک کشور اروپایی میبینین.
جالب استین. و چون فرصت ما اندک است جناب سدید، گام بعدی چیست؟ چی خواهد شد در آینده دور و نزدیک؟
ببینید چند روزی که من جلسات کاپ 28 تعقیب میکنم، زیاد امیدواری ها نیست که ما به این خوشبین باشیم که کشورها واقعا یک اقدام دراماتیک انجام میدن و مصرف گازهای گلخانه‌ایشان را کاهش میدن. چیزی که گفتم میشه که اگر بخواهند امون 1.5 درجه را نگه دارن، باید 60% گازهای گلخانه‌ایشان تا سال 2035 حتی باید کاهش بتن و این بر وضع کشورها اصلا فعلا قابل قبول نیست. شما عربستان سعودی را دیروز ما بیانیش شنیدم که گفتن ما اصلا امکان نداره که ما بتانیم مثلا صادرات نفت خدا یا اصلا تولید نفت در کشور خود پایین بیاریم. اونا میگن خب تکنولوژی رو بهتر بسازین که نفت بتانه به صورت مؤثرش استفاده شه. بنا هر کشور در حقیقت یک نوع عذر پیش میکنه از اینکه ما نمیتونیم به این تعهدات پابند باشیم یا حداقل تعهدات بیشتر کنیم. به تعهدات که قبلا کردیم پابند هستیم اما تعهدات بیشتر کردن نمیتونیم. به این دلیل است که تا یک کاهش فاحش در تولید گازهای گلخانه‌ای در دنیا وجود نبیاد، متاسفانه زمین گرمتر شده میره و این چیزی که ما 1.5-2 درجه میگیم یه اوسط جهانی است. در حالی که افغانستان اگه ما مثال بتیم حداقل بیشتر از 2.5 درجه گرمتر شده و صورت اوسط در سال و تابستان ها شد تا 6 درجه بلندتر از اوسط تابستان برای افغانستان است. بلان یه تاثیرات مخرب بر زراعت داره. افزایش درجه حرارت 1 درجه افزایش درجه حرارت به این مناسبت که بخارات آب در هوا 7% بخارات اضافی آب در هوا باقی میمانه و این باعث میشه که سیلاب های بسیار مدهش و بارندگی های بسیار شدید در این نقطه زمین رخ بده، در حالی که قسمت های دیگر زمین از خشکسالی های دوامدار و شدید رنج خواهد بود. بنان متاسفانه این کوپ هنوز به یک هفتهش باقی مانده، هنوز زیاد امیدواری ها نیست. اما چیزی که امیدواری است این است که انرژی های تجدیدپذیر هم ارزان شده میرن، افراد پیدا میشن و هم قابل خرید برای جوامع مثل افغانستان شده میرن. سولر پنل ها یا پنل های آفتابی در حقیقت آل فعلا به مراتب ارزان‌تر است. بنان جهان چانس های زیاد داره و امیدوارستم که سیاستمدارا در این خصوص به مو تعهدات رسیده باشن یا به مو عقیده رسیده باشن که کاهش گازهای گلخانه‌ای بسیار مهم است و تغییرات اقلیم واقعا کشنده است.
دکتر نجیب الله سدید، کارشناس امور آب و شهریار سیامی، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی، رادیو اروپا آزاد، خیلی ممنون از حضور شما و تشکر از شما که تا این دم مثلث را دیدید.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو څارونکو د سید شنواری سلامونه ومنئ. دا ځل ومه ورځ کې خبرې کوي چې چین تر الوتکو هم چټک ټرینونه راباسي. پاکستان ته د وسلوالو ډلو د لا بلا کېدو په اړه د جنرال سمی سادات څرګندونې، یو کال کې د 600 بلوڅانو د تریتم کېدو او د 600 نورو د وژل کېدو، د کډوالو اړوند د پاکستان پر پالیسیو د ملال یوسف زئی نیوکې او نور ډېر څه به راسره وګورئ. خو تر هر څه لومړی د تېرې اونۍ د سیاسي تودو موضوعاتو سره ټکی. د جمهوریت او امارت په څلورو چارواکو امریکایي بندیزونه. امریکا په یو جالب اقدام کې د ولسی جرګې په پخوانی رئیس او د هغه په زوی د دوی په قراردادونو کې د فساد او دوو طالب چارواکو باندې د نجونو د دښمنۍ په تور بندیزونه لګولي.
په دومره لویه کچه غلاوې نړیوالو په خپلو سترګو لیدلې دي او په دې تړاو اندېښنه کوي. زما په نظر هر مفسد د بشري حقوقو ناقص دی.
پاکستان نه د 500,000 افغان کډوالو جبري اخراج، طالبان وای 200,000 نمرې زمکه ورکو، ملګری ملتونه وای 90% کډوال که سرپنا پیدا نکړي خو نړۍ ژمه به څلا څل یوسي.
جبران یې راایستلی په وچ زور، کده دانه والا سره کړي زما د بچانو رسک نه پاتې کېدو. ګور اوس ما شاید هلته اوس پنجګور کې پاتې ده، څونه د کوټې څه څونه اخواته دی، خو ډېر اخوا تقریبا 100 کیلومتر اخواته دی، دا ټول موږ پاتې دي. خو دغه جبر ظلم څه ته وایي.
د دوحې فورم کې افغان جنو ته حق غوښتنه، د امریکا استازي ویلي طالبان د نجونو په تعلیم رسمیت نشي اخیسته. افغان خزو بیا امریکا ملامت کړی چې دا وضعیت پرې راوسته دی.
په داسې وضعیت کې د افغانستان لپاره چې د هر کانفرنس د افغانستان لپاره په کتابونه یې هر اغاز استاین باندې، خو مهمه ده هم دا چې دا هم د چا لپاره پته کې آیا دا هم داسې کس لپاره پته کې چې هغوی په واقعي معنا د افغان خزو په ځانګړي ډول کې نور ټولې موضوعګانې به یو خواته کړو، آیا داسې کسان دي چې هغوی په واقعي معنا د افغان نجونو لاغمه مړې دي؟
او تر اوږده ځنډ وروسته د افغانستان اړوند د بایډن خاموشی ماتونه وای افغانستان له شاوخوا څارو انګیرنې دي چې سیمه کې د افغانستان اړوند بیا څه روان دي. طالبانو کم تر کمه په دې اړه د ګلبدین حکمتیار انګیرنې رد کړي
او حتی ګواکې د امارت اسلامي غوښتي چې د دوحې د معاهدې مطابق باید ټول شمول حکومت جوړ شي او حتی ویل شوي دي چې یو فهرست یې موجود ورکړی.
دوهی د توافقاتو په اساس باید دوی یو اساسي شرط ته مشمول پته جوړېدو او یو تعداد نور مسایل لکه د ښځو حقوق، د ښځو مکتبونه، تروریزم سره جنگ او مواد مخدر د منځه وړل، دا ټول هغه مسایل دي چې بینالمللي جامعې د موجوده سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي.
بیا هم خراب لاست. د امریکا د مالی وزارت لخوا د تیر ونی په سر او منځ کې د طالبانو د حکومت او د تیر جمهوریت په څلور مهمو کسانو بندیزونه لګول شوی. د امریکا مالی وزارت وایي د پخوانی ولسی جرګې د مشر میر رحمان رحمانی او د هغه زوی اجمل رحمانی د بګرام او بهرنیو ځواکونو نورو اډو په قراردادونو او همدار از افغان ځواکونو ته د اړتیا رسولو په تړونونو کې میلیونونه ډالر فساد او اختلاس کړی دی. د امریکا د مالی وزارت وایي دغه بندیزونه د رحماني په ټولي کورنۍ د تطبیق وړ دي، ځکه د وزارت په وینا د رحماني کورنۍ د خپلو شرکتونو له لارې د فساد پیچلې طرحې په لار اچولې وي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې څو ورځې وړاندې هم د امریکا مالی وزارت په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف پر وزیر خالد حنفي او د علوم اکاډمۍ پر مشر فرید الدین محمود د نجونو د زده کړو او د ښځو د حقونو ځپلو په تور بندیزونه ولګول. امریکا او اروپایي ټولنې وروستۍ دریو کالو کې په ګڼو نورو طالب مشرانو هم بندیزونه لګولي او ځینې علاوه د مخه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې موجود دي.
د بشري حقوقو ناقضین او مفسدین د افغان ستونزې اصلي عامل دي. د مفسدینو په وړاندې د بندیزونو ستاینه کوو او غوښتنه مو ده چې دا بندیزونه د لا پراخ شي، ځکه چې دا د افغان ولس غوښتنه ده. د ناقضینو محاکمه کول د قربانیانو لومړی حق او د عدالت اساس ګڼل کیږي، چې له عدالت پرته تلپاتې سوله او هوساینه په یو ټولنه کې ناممکن ګڼل کیږي. متاسفانه په دې وروستیو کې ځینې هیوادونه مفسدینو او ناقضینو ته د خوندیتوب ځالې دي. له نړیوالو مو غوښتنه ده چې د مفسدینو او غاصبینو او د بشري حقوقو ناقضینو سره د حساب ورکولو په برخه کې کوټل اقدامات ترلاسه کړي.
او یو شمیر افغان سیاستوالو بیا د ایران د خارجه وزیر امیر عبداللهیان د هغو سرګندونو پر وړاندې تون غبرګونونه ښودلي چې وایي د طالبانو ډله داعش سره فرق لري او دا ډله د افغانستان د واقعیتونو یوه برخه ده. امیر عبداللهیان تېره اونۍ وویل دا باید ومنل شي چې طالبان د افغانستان واقعیت دی او دا ډله اوس مهال د داعش او نورو ترهګرو پر ضد جنګیږي.
طالبان داعش نیست، طالبان بخشی از واقعیت افغانستانه.
دې خبرو ته په غبرګون د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل ویلي د افغانستان طالبان او د ایران خوندان په خپل منځ کې هیڅ توپیر نه سره لري. ښاغلي نبیل پر خپل اکسپانډ زیاته کړي کوتر د کوتر او باز له باز سره بڼې لګي او د اخوندانو او طالبانو نه د فکری جلاوالي تمه هم باید ونشي. د حامد کرزي د وخت د ارګ رئیس دفتر عبدالکریم خورم بیا ویلي بهرني ډیپلوماټان باید د افغانستان خاص وضعیت ته په پام له خپلو الفاظو او خلو سره احتیاط وکړي. هغه په لبنان کې د ایران مداخلو ته په اشاره ویلي طالبان د پښتنو استازي نه دي او افغانستان څخه باید د لبنان د جوړولو هڅه ونشي. بل خو د افغانستان د ملي امنیت شورا په خواني سلاکار ډاکټر سپنتا هم ویلي طالبان او د ایران اوسنی خوندان چې مجاهدین خلق بولی د افغانستان او ایران ترخه واقعیتونه دي. هغه ټینګار کړی چې افغانستان باید له طالبانو خلاص شي، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزیر بیا دغو څرګندونو ته په اشاره ویلي طالبان تر دې دمه خلکو ته ورانوونکي معرفي شوي وو، خو اوس یې نړۍ ته ثابته کړه چې دوی د هیواد اصلي رغوونکي دي. او قطر تیره اونۍ د جګړه ځپلو هیوادونو د وضعیت خصوصا د افغانستان د نجونو او میرمنو د حقونو اړوند د دوهې نړیوال فورم کوربه و. دې کانفرنس ته د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د ښځو پر وړاندې د طالبانو پر پالیسیو نیوکې کړې او خبرداری ورکړه چې له طالبانو سره اړیکې یوازې د نجونو د ښوونځیو په پرانیستلو نشي عادي کېدای. که څه هم طالب چارواکو مخکې ویلي چې امریکا او نړۍ ورته د رسمیت لپاره د نجونو زده کړې پلمه کړې دي، خو اغلی امیری ټینګار کړی چې د رسمیت پیژندنې موضوع کوم ساده چک نه ده چې د نجونو د زده کړو اجازه ورکړي او تاسو به په رسمیت وپیژندل شئ. دې غونډه کې چې طالبان نو حاضر پاړی اغلی امیری ویلي طالبان قطن د نجونو او ښځو د کار، تعلیم او داسې مسایلو پر سر له افغان ښځو او افغان استازو سره له ناستې ډډه کوي. هغې زیاته کړې ده امریکا په وار وار طالبانو ته خبرداری ورکړه چې تر څو د ښځو او نجونو د کار او زده کړو او د نورو بشري حقونو درناوی ونه کړي امریکا او نړیواله ټولنه ورسره مخته نشي تللی. په دې غونډه کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام د پوهنې وزارت سرپرستې رنګینې حمیدی په نړیوالې ټولنې په راس کې په امریکا کلکه نیوکه وکړه چې پوره درې کاله یې په همدې دوحه کې د افغان جمهوري نظام د استازو له حضور پرته له طالبانو سره خبرې وکړي او بالاخره د دې په خبره د جمهوري نظام ستنې یو په یو ماتې شوې.
مهمه ده هم ده چې دا غږ د چا لخوا راپورته کیږي. اره غږ داسې کس لخوا راپورته کیږي چې هغوی په واقعي معنا د افغانو ښځو په ځانګړې توګه ټول نورې ټولې موضوعګانې را یو خواته کړو. آیا داسې کسان دي چې هغوی په واقعي معنا د افغان نجونو له غمه مړه دي، او یا هم دا غږ د هغه کسانو لخوا راپورته کیږي چې دوی پخپله په بهر کې میشي، د دوی ماشومان د بهر د بهترینو اسانتیاوو د پوهنتونونو د ښوونځیو نه برخمن دي، خو هغوی په افغانستان کې دننه اوسېدونکو کسانو لپاره مدرسې غواړي. نو دا هم ډیره مهمه ده، خو په هر صورت موږ ته د دې غږ جګېدل مهم دي. مهمه دا هم ده چې دا غږ د داسې کسانو لخوا جګ شي چې هغه په مؤثره توګه د افغانستان د خلکو لپاره د افغانستان د نجونو په ګټه اوسي، نه ده چې په تاوان اوسي.
بلخوا د امریکا ولسمشر تر اوږده ځنډ وروسته د افغانستان په تړاو نظر څرګند کړی او د دې هیواد کانګرس ته استولي لیک کې ویلي په سیمه کې میشت امریکایي ځواکونه لا هم له افغانستان څخه احتمالي ګواښونه تر څار لاندې ساتي او پر وخت د هر ډول ګواښ ځواب ته چمتو دي. بایدن داسې مهال یادې څرګندونې کړي چې عین حال کې یو ځانګړي امریکایي پلاوی اسلام آباد کې د افغانستان په اړه بحثونه کړي او د پاکستان د پوځ مشر هم د دغه پلاوی له بحثونو سمدستي وروسته د افغانستان اړوند بحثونو لپاره امریکا ته تللی. خو تر هر څه لومړی د جو بایدن څرګندونو تیره اونۍ د افغانستان د سیاست په تړاو نوې ګنګوسې راوپارولې. هغه کانګرس ته په لیک کې ټینګار کړی چې امریکایي ځواکونه له افغانستان بهر ځای پر ځای دي تر څو د امریکا او د متحدینو د ګټو پر وړاندې له دې هیواده د هر ډول احتمالي ګواښونو ځواب ورکړي. په دغه لیک کې چې یو شمېر هیوادونو کې د امریکا د نظامی ځواکونو پر استقرار بحث پکې شوی د افغانستان نوم په سر کې راغلی. جو بایدن ټینګار کړی چې د اړتیا په صورت کې به د امریکا د خلکو او ګټو دفاع لپاره نور اقدامات هم وکړي، خو د دغو احتمالي اقداماتو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي.
جو بایدن د امریکا د ولسمشر اخیری څرګندونی د افغانستان په حق له د تروریزم د موجودیت او د غوی خطرونه او غربي جهان ته او د غوی هوشدار او یا د غوی ګوتڅندنه په ضرورت په وخت کې زموږ قواوی ټول آمدل، دا ټول مسایل په مجموع کې یو نوې ارتباط سره لري. زه فکر کوم چې د نوې کال په شروع کې به ان شاء الله د افغانستان په مسایلو کې ځینې مهم پرمختګونه
د طالبان حکومت تر اوسه د امریکا د ولسمشر دغه لیک ته غبرګون نه دی ښودلی، خو د طالبان حکومت تل ټینګار کړی چې هیڅ ترهګري ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د امریکا د متحدینو او نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم خپل کلنی راپور کې ویلي د افغانستان ګاونډیان له افغانستان څخه د احتمالي ترهګریزو ګواښونو په اړه ډېر اندېښمن دي. د امریکا د خارجه وزارت راپور وایي که څه هم طالبانو ژمنه کړې وه چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي، خو د یاد وزارت په وینا لا هم ترهګرو ډلو ته پټنځایونه ورکوي. او له پاکستان په تیرو دوو میاشتو کې په زور د شړل شویو افغانانو شمیر دا ونه له 500 زرو تن واوخته، خو دغه یواد اوس ګواښ کړی هغه افغانان هم نه پرېږدي چې قانوني اسناد ولري مګر سیاسي فعالیتونو کې ښکېل وي. د پاکستان د پوز مشر جنرال اسیم منیر په یو بیان کې ویلي غیر قانوني کډوال د پاکستان په امنیتي او اقتصادي وضعیت یو درون پیټو. د پاکستان موقت صدر اعظم انور کاکړ بیا په یو تازه بیان کې ویلي شړل شوی کاروباري افغانان بیرته کول شي چې په ویزه پاکستان ته ستانه شي. بل خو د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې دوی په اکتوبر او نومبر میاشت کې له پاکستان 420,000 افغانان اخراج کړي دي. سرفراز بوکتی همدار از ویلي لستنه هغه افغانان هم شړل چې پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لرل خو په سیاسي فعالیتونو کې ښکېل. بوکتی د دغه لسو کسانو هویت نه دی پټاګه کړی خو خبرداري ورکړی چې له پاکستانیانو پرته هر څوک په سیاسي فعالیت ونیول شو و بشړل شي. د پاکستانی چارواکو په قول د نومبر د میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته دوی هر ورځ نږدې 18,000 افغانان چې په وینا یې پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له خپلې خاورې اخراجي. نړیوالو سازمانونو ویلي پاکستان په ډیر بد وخت کې افغانان بیرته ستنوي او د دوی د اخراج په لړۍ کې تر دې دمه پراخې بشري سرغړونې شوي دي.
جبران راستلی په وخت زور کده دا نه وره سره کړی مار بچانو رسک نه پاته کی د ګور اوس ما شاید الته اوس پنځګور کې پاته د څون د کوټې څخه څون اخواته دی خو ډیر اخو تقریبا 100 کیلومتر اخواته دا ټول مش پاته دی خو دغه جبر ظلم څه ته وای ظلم چی شي دا دغه ظلم
او د سولې د نوبل جایزې ګټونکې پښتنې فعالې ملالې یوسفزۍ له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان اوسنۍ واکمنۍ سره دې اړیکې نه نورمالوي او ټینګار کړي چې د پاکستان په شمول ټوله نړۍ دې دا ثابت کړي چې رښتیا هم د افغان ښځو د حقونو ملاتړ کوي. نوموړي په جوهانسبرګ کې د نیلسن مانډیلا په یاد کلنۍ غونډه کې د طالبانو لخوا د ښځو پر ازادۍ او محدودیت وضع کوونکو تګلارو او فرمانونو نیوکه کړې او ټینګار کړی چې نړیوال باید جنسیتي تبعیض په رسمیت وپیژني او ټینګار یې دا دی چې د نړۍ ټول فعالان دې د طالبانو سره د تعاملاتو مخنیوي لپاره فشارونه وارد کړي. ملال یوسفزۍ همداراز د افغان کډوالو د شړلو اړوند پاکستان پالیسیو باندې هم نیوکه کړې او زیاته کړې ده چې پاکستان هغو افغانانو باندې هم ځمکه تنګه کړې چې د دې په وینا د طالبانو له جبر نه کډه کړې او اوس به د دغو ټولو افغانانو لوڼې افغانستان کې له زده کړو هم محرومېږي. هغې ویلي د افغانستان د سولې مذاکراتو کې د پاکستان د ورشاملېدو مخالفه نه وه خو باید په دې مذاکراتو کې د ښځو استازولي شوې وای او پاکستان باید د افغانستان په تړاو د یو ګاونډي په توګه خپل مسؤلیت پیژندلی وای.
Afghan organizations and international partners are already piloting digital learning platforms, science and maths lessons on TV and radio, and interactive lectures via SMS and social media. We need philanthropists and institutions to fund these innovations, which is the only way that Afghan girls are going to learn what they are banned from going to school.
او په تیر یو میاشت کې د تاجکستان، اتریش او مسکو په کوربتوب د طالبانو د سیاسي او وسلوالو مخالفانو تودو غونډو پاکستان او سیمې ته د افغانستان په تړاو د امریکایي پلاوي سفرونو د جو بایدن لخوا د افغانستان په اړه کانګرس ته خط لیکلو او نورو خوځښتونو داسې انګیرنې راپورته کړي دي چې نړۍ د طالبانو په اړه نوي څه کول غواړي خو طالبانو په دې تړاو ځینې اوازې رد کړي دي. تیر اونۍ د دې انګیرنو یوه برخه د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار رابرسیره کړه او ټینګار کړی چې امریکا طالبانو ته ویلي که ځینې غوښتنې ونه مني نه د دوی د مخالفانو ملاتړ به وکړي. ګلبدین حکمتیار ویلي دا عادي خبره نه ده چې یو شمېر هیوادونه دې د طالبانو مخالفانو ته د ناستو اجازه ورکړي، بلکې د ده په وینا امریکا طالبانو ته د دوهې د هوکړې سره سم د یو ټول شموله حکومت جوړولو لپاره د 14 کسانو لیست ورکړی او ګواښ کړی که دا عملي نشي نو د مخالفانو ملاتړ به وکړي.
چې ویل کېږي امریکا په دې شپو ورځو کې خپل لهجه بدل کړې د طالبانو په ارتباط په موقفو کې تبدیلی راغلی او حتی ګواکې د امارت اسلامي غوښتي چې د دوهې د معاهدې مطابق باید ټول شمول حکومت جوړ شي او حتی ویل شوي دي چې یو فهرست یې موږ ته ورکړی. وضاحت باید امارت اسلامي له لوري وشي او ورته ویلي دي چې که دا شرایط ونه منل شي او په دې ژمنې باندې عمل ونه شي نو بیا به امریکا د مخالفینو مرسته کوي.
هغه له طالبانو د دې اوازو اړوند وضاحت وغوښته خو ورسره سم د طالبان ویان زبی الله مجاهد پر ایکس پاڼه ولیکل امریکا طالبانو ته هیڅ کوم نوملړ نه دی سپارلی. هغه ویلي هیڅ چیرته له هیچ چا سره په دې تړاو خبرې نه دي شوي او نه د دا ډول حکومت د جوړېدو پر سر هوکړه شوې ده. مجاهد ګلبدین حکمتیار او نور مشرانو ته یادونه کړې چې باید دوی به اسناد خبرې ونه کړي. ګلبدین حکمتیار چې په خوا به د جمعې په خطبو کې دا ډول څرګندونه کولی، له اوږدې مودې راهیسې د جمعې له خطبې او امامت منه شوی، خو نوموړی اوس په انلاین ډول خپلو پلویانو سره ناستې کوي او کله ناکله د مسایلو په تړاو خپل نظر شریکوي.
د بین المللي جامعې د مسلسل تاکید او غوښتنو په اساس د دوه توافقاتو په اساس باید دوی یو اساسي شرط دا مشمول پت جوړېدو او یو تعداد نور مسایل لکه د ښځو حقوق، ښځو مکتبونه، تروریزم سره جنگ او مواد مخدر د منځه وړاند، دا ټول هغه مسایل دي چې بین المللي جامعې د موجوده سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي. پس په همدې اساس داسې معلومیږي، داسې څرګندیږي چې په اخرو څو هفتو کې همدغه شرطونه چې دوه نیم کاله پر تېر شوي دي اوس د عمل جامع پاغوندي. جهانیان به دې موضوع ته خوشبینه دي، تر بې رضایه پر د پردې شاته پر دې مسایلو بحث سوی دي، مقابل طرف ته قناعت ورکړل سوی دي او ورتستی یو تعداد ملاقاتونه، یو تعداد رفت آمدونه په دې حق له جریان لري چې زه دا ویلی سم چې د پاکستان د نظامي چارو لوی درستیز یا د ایسای مشر امریکې ته سفر کړی دي او همدغه ارتباط د دوی سره خبرې کول کیږي.
او په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه او پخپله افغانستان ته له پاکستانه تازه راستنه شوي کډوال روزګار او د نوي ژوند برخه کې ګواښونو ته اندېښمن دي او نوي سلنه راستنه شوي کورنۍ له ډیورنډ کرښې دی غاړه خیمو کې شپې تروي، خو د طالبانو د حکومت یو چارواکي ادعا کړې ده چې دوی به کډوالو ته 200,000 نمرې ځمکه تقسیم کړي. د طالبانو د کرنې وزارت سرپرست مولوي عطاالله عمري چې د کډوالو د کمیټې مشري کوي وایي حکومت پریکړه کړې چې دا 200,000 نمرې ځمکه د کډوالو د کورنیو د غړو د شمیر له مخې په بیلابیل ولایتونو کې دوی ته ورکړل شي. خو د طالبانو د حکومت دغه چارواکي دا نه دی ویلي چې دا ځمکې په کومو ولایتونو کې راستنه شوي او کډوالو ته ویشل کیږي او دا چې ساختماني چارې باید څنګه ترسره شي.
پنځه نفوس پورې چې کوچنی کور هغه ته پنځه بسوه، تر لس افراد چې نفوس په کور کې ولري هغه دپاره لس بسوه، تر لس چې اضافه په کورنۍ کې هغه دپاره پنځه لس بسوه. دا ورکول کیږي ملکیتان، دا سکونت دپاره هغه مهاجرین ته ورکول کیږي چې ګرسره افغانستان کې مزک ونه لري.
دا په داسې حال کې ده چې د اسلامیک ریلیف نړیوال بنسټ سروې ښیي که څه هم ژمی را رسېدلی، خو پاکستان نه راستانه شوي 90% کډوال لا هم د بېکورۍ له ستونزې سره مخ دي. طالبانو که څه هم دغو کډوالو ته د ښو امکاناتو برابرولو راپورونه ورکړي، خو د یادې سروې له مخې د همګړۍ له هرو دریو ستنو شویو کډوالو څخه یو یې خواړه نه لري او د هرو دریو ستنو شویو کډوالو څخه دوه یې چې شمېر یې 2.5% کېږي د نسناسي د هاضمې اړوند ناروغیو څخه کړېږي. په دې سروې کې ویل شوي ډېرو دغو افغان کډوالو په پاکستان کې خپل ژوند جوړ کړی و او اوس د یوه ناڅرګند برخلیک سره مخ دي. اوس هم د ټولنیزو رسنیو پاڼې اړو. د پخوانی افغان حکومت یو لوړ رتبه جنرال سمی سادات د ټولنیزو رسنیو ایکس پاڼې په یوه سپیس مرکه کې دا کړی دی چې راتلونکي کاله پورې به ټي ټي پي او نورې وسله والې ډلې د پاکستان حکومت ته لوی سرخوږی جوړ کړي. نوموړي یاده کړې پاکستان چې پخوا یې له افغانستان سره د ډیورنډ 2000 کیلومتره اوږدې کرښې ته د امنیت ساتلو په نوم له امریکا مالی مرسته ترلاسه کوله، اوس په خپل ځان د دې کرښې د امنیت ساتلو توان نه لري او که د طالبان حکومت ټي ټي پي ونه شي ځپلی تر راتلونکي کاله پاکستان ته په لوی ګواښ بدلېدای شي. هغه ټینګار کړی چې د پاکستان او ټي ټي پي ترمنځ جګړه رښتیا ده او دغې وسله والې ډلې داعش او بلوڅانو د ډیورنډ پر کرښه تر دې دمه ګڼې سیمې نیولې چې پاکستانی رسنیو د پاوز د سانسور له امله راپورونه نه شي پرې ورکولی.
پاکستان او د ټي ټي پي جنگ رښتیا دی، دا جدي دی او دا ډېر خطرناک دی. ټي ټي پي د پاکستان طالبان دغسې متحد او دغسې افراطي خلک دي لکه دا تس چې اورېدلی دي، یعنی تس به شاید دلیر څخه لیدلی. ما د ټي ټي پي سره نږدې کار کړی، زه په امنیت ملي کې وم، موږ روابط ورسره درلودل، ډېر سره کښېنستلی یم. ډېر ظالم خلک دي او ډېر یو جدي تروریستي ډله ده او د دې ظرفیت لري چې پاکستان ته دوامداره چالش پیدا کړي. حتی د دې ظرفیت شته چې په آینده کال کې که چیر طالبان پر دې ډېر جدي بندیز را نه ولي چې د پاکستان با بعض ساحې دی ونیسی د قلب د وزیرستان کې په چترال کې په باجوړ کې بلوچستان پر شاوخوا د وسم د پنجګورو خزدار د ساحې ټول د غنی ولیدیا ټټپنی ولیدیا د عیش نیول پاکستان ډیر خاور د لاس ور کړی د په دغه یو کال کې خود ته مطبوعات د شان سره کنټرول تخپل په پویږي.
هغه د طالبانو په حکومت کې هم د ټي ټي پی په تړاو د اختلافاتو خبره کړې او زیاته کړې ده چې یو ډله طالبان غواړي ټي ټي پی د پاکستان د خوشحالۍ لپاره وځپي، خو بل ډله چې پاکستان سره راتلونکي کې د دوی د حکومت د بیا چپه کولو برخه کې د ګواښ په سترګه ګوري، د ده په وینا ټینګار لري چې د پاکستان پر وړاندې یو څه ګواښونه وساتي. او سم د ټولنیزو رسنیو بله موضوع، طالبانو په افغانستان کې د خپلو صفونو د تصفیې لړۍ له ډېره وخته روانه کړې تر څو د دوی په وینا د طالبانو له صفونو څخه د ناوړه استفاده کوونکو جیلي طالبانو او د کم عمره طالبانو تصفیه وکړي، خو په دغه تصفیه د ټیټې کچې د طالبانو نیوکې زیاتې شوې. دوی په یوه ویډیوي تمثیل کې دا په ډاګه کړي چې طالبان له خپلو خلکو هم د تصفیه د فورمو په تاییدۍ کې رشوت اخلي.
بس دا مې همدا سره وځي تاسو تاسو په لومړي چکر راو مالزه دی انډیوالا ان ته دا ورې مرې مور ولم
ګوډیا باد کاری صاحب ډیر لایک ہے تاسو راسي دا د سیدا مجاهد دا داخه سره دا کاری صاحب ته پیغام مستاخته
دا په داسې حال کې چې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم دا څو ورځې وړاندې ویلي چې افغانستان کې دا مهال د فساد کچه صفر ته ښکته شوې ده. بل خو د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت په بلوچستان کې د هغو بلوچستانو مېرمنو میندو خويندو لاریونونه کړی دي چې د دوی د وینا له مخې له کلونو راهیسې پاکستاني ځواکونو جبرن نادرکه کړی دي. د بلوچ فعالانو په وینا پاکستان یوازې 2023 کال کې شپېته بلوچستان وژلي او شپږ سوه نه زیاتې مړې او ژوندې ورک کړي دي. په دې اړه لاریونو کې یو شمېر مېرمنو د پاکستان په موقته کابینه کې بلوچ وزیرانو او پارلماني غړو ته پیغورونه ورکړي او دوی د پاکستان د پوز په غلامۍ تورن کړي دي. په ټولنیزو رسنیو خبرو شوی ویډیوګانو کې یو شمېر بلوس مېرمن ویلي په خوا به دوی باور درلود چې رونه به د خویندو ساتندویان وي، خو اوس د پاکستان په زندانونو کې د دوی بلوچستان رونه پرته لدی بل اثر نه لدی چې خویند به د ژغورلو لپاره راپورته کیږي. د پاکستان پوز د بشري غورزنګون لخوا تورن دی چې تر دې دمه لزګونه زره پښتانه او بلوچستان اختطاف کړي دي، په جیلي پولیس مقابلو کې وژلي، د شپې له کوره یې ایستل شوي او یا هم له خپل ملاتړ څخه د برخمن وسلوالو په لاس یې وژلي دي. او کسام تیرونه د برېټانیا له سفیر سره د پاکستان د جمعیت علما ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په خپل لیدنه کې د نجونو پر زده کړو بندیز د افغانانو کلتوري سختی بللې وه او طالبان په دې کې ملامتۍ نه خلاص کړي، خو فعالان ورپسې د سرود او سندرو په مجلس کې داغه د ګوند د غړو ناست افشا کړی ده. افغان او ملت پالو فعالانو ادعا کړې چې د پاکستان ولایان افغانستان کې د طالبانو د تونلارو پالیسۍ او ملاتړ کوي، خو خپل ایلون زده کړو ته ځي، دوی موسیقي ته آزادانه کوي او د خپل نظام له ملاتړ پرته بل خبره لانه شي کولای. او کسان پاکستان تیرونه د ډیر اسماعیل خان په درابونو کې د پاوز په یو مرکز د ټي ټي پی د یو خنډي بریټ تلفات درې تنه خودلی، خو ټي ټي پی ورپسې سم د واره په ټولنیزو شبکو د بریټ د ځای ویډیو خبره کړي او د زیاتو تلفاتو اړولو ادعا کړي ده. ټي ټي پی په دغه ویډیو کې دا کړي چې لک تر لګه یو لس پاکستانی نظامیان په یو نیمه دقه کې د نخوښتونکو ټوپک په مرسته وژلي دي. د پاکستان د پوز په وینا دا برید پنځو وسلوالو کړی و چې د رسنیو د راپورونو له مخې مرګ ژوبله پکې دیرشو تنو نه اوښتې وه. او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې دا دي چې چین د تر ټولو چټکو ټرینونو له امله مشهور دی. تر دې دمه 1500 کیلومتر پر ساعت مزل کوونکي ټرینونه هم لرل، خو اوس داسې ټرینونه جوړی چې یو ساعت کې تر الوتکې هم چټک 1000 کیلومتر واټن وهي. د دې ټرینونو لومړني کارونه څو میاشتې وړاندې پیل شوي وو، خو لا وخت شته چې انجنیران نوي جوړ شوي ټرینونه په یو ساعت کې شپږ سوه او یویش مایل چټک مزل ته چمتو کړي. د ماګلیو په نوم دا ټرینونه به د مسافرو ترڅنګ د کارګو یا سوداګریزو اموالو د لیک توان هم ولري. دا مهال د چین، جاپان او هند په شمول اروپا کې تر 400 کیلومتر پورې پر ساعت چټکتیا لرونکي ټرینونه چلیږي. او مصنوعي ځیرکتیا چې له انسانانو به کمپیوټرونه، موبایلونه، انټرنیټ، ماشینونه او ډیر وسایل زیات هوښیار کړي، خو په اړه اندېښنې هم شته. له همدې امله تازه د اروپایي ټولنې غړیو هیوادونو د مصنوعي ځیرکتیا د راتلونکي په تړاو د یو لړ مقرراتو په سر توافق کړی دی. دا په نړۍ کې د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې لومړی پریکړه ده. که سرغړونه ترې ثابت شي، هغه شرکت یا هغه کسان چې د اروپایي ټولنې پریکړو ته پاملرنه نه ده کړې، له 1.5 میلیون تر 15 میلیون یورو پورې به جریمه شي. نور حال په رپورت کې ګوري.
اروپای ټولنې په غړو هیوادو کې د مصنوعي ځیرکتیا د راتلونکي په تړاو د یو لړ مقرراتو پر سر توافق وکړ. دا په نړۍ کې د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې لومړی پریکړه ده.
اروپا د موضوع اهمیت درک کړی او د نویو معیارونو د ټاکونکي په توګه یې خپل ځای د یو بنسټ په حیث ثابت کړ. پر دې نوي مسیر به یو ځای ګامونه وچتو. فکر کوم دا یو تاریخي ورځ ده.
د اروپا د پارلمان استازیو او د دې ټولنې غړیو هیوادو وروسته له اوږدو بحثونو د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې یو لړ